السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 13 او د اپریل و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې نیم ساعت کې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بېوزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. مخکې له دې چې د او نورو مسایلو تر شا پام وکړي خبرونه ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړی معلوماتو کې څلور نفر په شهادت ملکي وګړي رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هم وی ټانګ له موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون 13 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمیر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غاور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېخت بندونو عملی چارې پیلوي. د خبره د ملوب د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یو نوي میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بل ولري. د دې ترڅنګ به 360,000 هکټار کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به 1200 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستيال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي باروډونکو او موټر چلونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو لامل د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګماره چې د دې پلاوی لارښوونې ورسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرفه شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار از پردوی تور پوری شوی دی چه هغو موټرو ته به اجازه ورکولا چه تر حد زیات بار به وړ. چه دا کار د زینو لویو لارو د خرابیدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. او د ارمنستان یوې میرمن قاضي د دغه هواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د زپلو لتوره بری کړ په پلازمینا ایروان کې وروسته تر دوه کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پروندته وروسته تر دې برائت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له یو لسوره وروسته هغه ماده باطل کړه چې لمخې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم د حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمن گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نرد کړی دی. کوچاریان له 1999 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول تر پښو لاندې کړی وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او اته تنه د دوه پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې. هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه اته. کندهار کې به اسمان ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه نه اټکل شوی. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
سهارنې خبری مجله اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلی اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو نه کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد ته سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسئلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي، کنه ثبات نه سي راتلای. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلی اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او دیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له سولې ورهاخوا د افغانستان یوې ټولنیزې او اقتصادي موضوع کې تمیګو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2040 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان اقتصاد راتلونکي د سولې بهیر او کورونا ویروس له وضعیت سره تړلی بللی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکي ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنۍ وضعیت لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ شي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو 10 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2020 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېری ستونزې د ښې حکومت ولای په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنۍ مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هیواده بهر وتی دي. دغه شان په هیواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی. نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 نوي رادیوي سپو او د غرس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ لري، د موږ د انټرنیټ لاره هم خبرونه اوریدلی شئ. د غرس د راپورونو او خبرونو متن لوستلی شئ. د وی پانی پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم ورزو د ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوري ته بغوښو.
دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوی طرح ته پام مړولې دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپل دا طرح د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرح درې مهم ټکي لري. له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشر انتخابات. دیفنس پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره له درغلیو بې نظمیو او ان له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندۍ شوي چې د امریکا او طالبانو تر منځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیری د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سٹارس اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکو په توګه کار پیل کړ او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکو ځای نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اینڈ سٹرائپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکو او غیر نظامی ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکي. آن یو شمېر له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سٹارس اینڈ سٹرائپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 8000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 9000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وسم راځو څو ولایتي راپورونه ته. په پکتیا کې د دوه چک ډمونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول شوی او پر مهال به یې سلګونه هکتار ځمکه خړوب شي. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکو او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړ شي. دی وایي دوه چکډمونه به 1.5 هکتار ځمکه خړوب کړي.
د دوغو چیک ډیمونو اصلي هدف اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګ د اوبو مدیریت دی. د دوغو دواړو چیک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي او تر 14000 متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق قرباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخفیلو کې د ازازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال 13 رباط دوه سیمو کې اوبه پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وای د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او لبل خو کرنه پیوړی کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
اغه وبو سی حکومت ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چې دیمونه سي جوړ سمي دي او د دې برنامه ملاتړ ولسونو هیوادوال ټول کې ولې سکله د موږ زراعت په مخالار سي د موږ هیواد په مخ کې.
په پکتیا کې د دغه دوه پروژو پرانیسته په داسې مهال کې چې سه کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیات شوې دي.
ورځو غزنی ته د ازادي راډیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د شپک شلنه د شپک شل بي وزله یتیم او خاریکه ماشومان ژوند تغیر کړ. عز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ورکړ او خوانځای ورته جوړ کړ. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخ راتله خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي، څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښ سوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش راکول شل شل افغانی بیا هم راکول د سړک په غاړه بیا درش راکول موږ له ازادي راډیو ډېره مننه کوو چې موږ ریپورټ یې ثبت کړو له موږ سره کومک وسو موږ دې هلته راورسېدو.
عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په همبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دې ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځي حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوي تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استاذو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو په نیت په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو احمد شیبر تفصیل اوروي.
د ایران د اټومي پروګرام مرکزی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له اساسو سره خبري کټوري وي. په بیان کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استاذ میخائیل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالي وګڼله. تمره چې د دې 15 سره هیوادو استاذ د جمعې پر ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماټان د دوی ترمن مزګړی ټوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ترې وتلی و را ژوندی کړي، خو د ښاغلي بایډن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي. عراق چې د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، چې واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو د څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه چې پرون مازدیګر شوې، لکتر لږه څلور تنه پکې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي چې دغه کسان په شینډنډ کې پر کارونو پر فعالیتونو بوختو چې هوایی گزارونه پرې وشول. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. د افغانستان د فوائد عامه وزارت په لسګونو مامورین د رشوت او بدو اخیستو په تور په لدندو لري کړي. د ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په پار په ویانا کې غونډه وکړه، او د ارمنستان یوې میرمن قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو لپاره براءت ورکړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
زه د غزنی یم، لال محمد نوم میگم.
څو کلنی؟
یو نوی کلن.
ډیر ښه کاکا، که په دې اکله باندې راته وایې چې مثلا همدا اوس په خپل کور کې دی، له چا سره ژوند کوي، میرمن دی، د انګور دی، د لمسیان دی، د څوک دی؟
ښځې مې سه درې لوران مې اوس په کور کې دي، دوه زامن مې راسره دي، بل زوی مې راسره دي، سې کوزه مې ورته نه ده کړی، هغه شلوم اولاد مې دي.
شل اولاد لري؟
یاویشت.
نام خدا، څو انجونې څو هلکان؟
شپږ انجونې دي، نور هلکان وو، دغه درې پته سوی دي، نور ټول شکر مراسو.
نو ولی شکر کاکا؟
غلان خو خدای راکو، خدای واخست. او کلان، شپه کلان، سلور کلان، پنځه کلان.
دغه یو ویست اولادونه له یوې میرمنې نه دي؟
له یوې میرمنې.
اوس د میرمن ځوان دی تاسو
ویلې؟ اوس هم ځوان دی، شکر جول ده منتو المون په ولاله نه څه کوله.
ښه.
په دا پنځوس کال کې دوه غوا، درې غوا، سلور غوا مې درلوده.
په کور کې څوک د کار کولو نه لري چې تاسو په دې سن باندې کار کوي؟
زه ول نه لرم، خو دا مې لمسای وو، یو د دې پلار وو، بل زوی مې په تیمشوي کې دکان لري. د ما بیکار طاقت نه راځي. په کور کې څه کینم، ښځې ته داسې ګورو، مغم را ته داسې ګورو، یاره جنگ کوي دې بس وجود لا
کوي. اوسم جنگ کوي؟
ولا خو ما خو علاج نه لري.
ښه، د دې لپاره چې کور کې جارو جنجال او نشي دکان ته راځي.
او مصروفیت، دلته مصروفیت ته راځم. ښځې مې کړې په زور.
څنګه په زور؟
په زور مې کړې ده.
نه در کوله؟
نه.
زورور سړی وي په ځوانۍ کې؟ نو
خو ما خو
بیا څنګه هغو خلکو زور سره ونه نیول؟
هغه خلکو که زور نیول د ما یو ترې و، خدای دې وبخښي، هغه څه خبر شو په منډه ولاړ، د مخورې د هغه زوی ته ورکړه، دا یې ماته وکړه. جاهلي و،
له جهالت نه دې په زور ښځه وکړه. بیا وروسته د ژوند سره خوشحاله و؟
داسې خوشحاله و چې په دغه دوهم عمر کې مې ولاکه داسې م کړې.
وهلې دې نه ده؟
نه.
خدای دې له دې وروسته هم خوشحاله ژوند درکړي.
آمین، آمین. او د ما کور، د ما اولادونه، د ما عبدو، د ما جومات، د ما ملمانه داسې ساتلې ده چې د نوم نوشان کله روم دی هغه لغویږي،
د میرمنې له رویه دي. بیا نو عرضې چې په زور دې همدې سره واده وکړه.
ولا عرضې،
ډېره زیاته مننه. خیر،
ژوند دې
له همدې پزړه پورو خبراتو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس می همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سټډی مشي.